द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شه خدای من اوریدونکو یو زلبیت هسته د دې ورجو خبری خبرونه کې هر کله و یو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
اول هم تاسو پام راګرځو د مهم خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال په خبر کې یو سیمینار ته ویلي د پاکچین اقتصادي منصوبه غربي برخه باندې به ټولي منصوبه پوره کوي او ویلي د غلارې بغیر د عربونو ډالره منصوبه ممکن نه ده
سب سے پہلے فائدہ ملائی کے سیزنل کنیکٹیوٹی کا وہ خیبر پختون خوا بلوچستانوں کے جغرافیائی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بائی پاس کیا جا سکے
او په دغه سیمینار کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود د ویان د بنا اجازت نه دی ورکړل شوی. سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاکچین منصوبې کوم غربي سړک خبر کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک ته او دا چې مرکز خیبر پښتونخوا ته دوکا ورکول غواړي
ډیبیټ خو کته کول غواړي نو دوړه اڑخونه ووره زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه خیم
په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن نه د تیزندې کولو خواز د هیواد ستر عدالت رد کړی دی. یو حکومتي وکیل وایي خوشاله ده چې د کلونو پکې تیر شول خو اخر هم مجرم په دار وخیجول شي.
The death penalty for Mr. Mathi Rahman Nizami has been kept by the appellate division.
عراق په امریکایي بمباری کې د داعش لپاره تونلاري تربیه کوونکې یو استرالیوي تن وژلې دی. خو امریکا او روس شام الف په ښار کې د ډزبندۍ عارضي تړون ته رسېدلی دي. د امریکې خارجه چارو ویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی دی چې د ډزبندۍ احترام وکړي.
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرتي کې تاسو اوریدل و زغک شي د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي د پاکچین اقتصادي رهداري منصوبه غربي برخه باندې با ټولي وادي پوره کوي او په دې باندې با د پلان تر مخه کار سرته رسوي. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر اسلامي کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شبي سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړی دي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې زیاتې کوي. خو په دغه سیمینار کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته د وینا کولو اجازت نه دی ورکړل شوی. نوموړي ویلي هغه سیمینار ته کومې سیاسي خبرې نه کولې بلکې د دغه اقتصادي منصوبې په اړه یې راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل. سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاکچین منصوبې کوم غربي سړک خبره کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک دی او دا چې مرکز خیبر پښتونخوا ته دوکا ورکول غواړي.
پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق لا په خط کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته زر ته زر وړاندې کی. ښاغلی خورشید شاه د وزیر اعظم ته د مخالفه ګوندونو له خوا د کار چوکاټ په حق لا خبرداري ورکړي چې کمیشن به د پاناما لیکس د پلټنو لپاره کومه طریقه کار استعمالوي.
پاکستان وایي دوی د روسیا چین نه جدید جنگي جهازونه با اخلی کچری امریکا ورته د افسول جنگی جهازونو په خرڅ کې مالی مرستې ورنکړي. یو نړیوالې خبری ادارې فینانشل ټایمز په ریپورت کې ویلي د پاکستان هوایي ځواکونه د روس جنگی جهاز SU-35 او د چین په رادار نه راتلونکي J-10 او J-20 جنگی جهازونو په اخستو غبر کوي. د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي امریکا ورته افسول جنگی جهازونه ورکوي خو اختلاف د دغه جهازونو د خرص لپاره د مالی مرستو په سر دی.
سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې یوه جنۍ په کوڅو کې د راغکل کېدو او وژلو وروسته د هغې مړې سوځول شوی دی. د پولیسو په وینا دغه جنۍ له دې امله وژل شوې چې هغې په شکمنه توګه د یوې بلې ښځې د خپل کور څخه تښتېدو کې مرسته کړې وه. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته لري ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د ابتابات سرکل ډی اس پی جمیل الرحمن په وینا په دغه جرګه کې د زئی ناظم پرویز په شمول 15 تنان شامل وو چې په دغه کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړې. نوموړي په وینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوې جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه،
اس طرح کیا گیا کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا، اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے، پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے، پھر بند کیا، گاڑی میں بٹھایا، گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیل الرحمن وای د دغه جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو، نو بیا د کور نه اوچا تکړه او یو خوشي ودانای کې ورته مزرې د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچول ورستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د مکول کلی زئی اوسیدونکي وای د امبرین کورنۍ ډیره کمزوري او پلاری د بلوچستان په ګډانی سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلی ته را رسیدل دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتاباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د بنگلاديش ستر عدالت د پنځم به پورز د جماعت اسلامي ډلې مشر متي الرحمن نظامی د مرګ سزا قائم ساتلې ده. د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې و چې د تدید د مرګ سزا نه ورکول کیږي، خو د عدالت لخوا د اپیل رد شوې ده. نظامی د قتل عام او نور تر هغه روپی خو په سزا نیول شوې ده او د حکومت لخوا په بند کې د ډېرې مودې راهسې پروت ده.
امریکا او روس ته شامل په خار کې د دزبندې تړون تر رسیدلی چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل میاشت راهسې سخت جنگ کې د 200 او 80 نه زیات کسان وجل شي دي. د شام حکومت وای دوی به اله په خار کې شبي دزبندې احترام کوي، خو ویلي دغه تړون صرف د 2 ورځې لپاره دی. داسې هم اندېښنې دي چې د شام حکومت به د تړون نه بهر ډلې په نخښه کوي. امریکایي چارواکي وای که څه هم د دزبندې وروسته اله په خار کې د جګړې رپورټونه راغلي دي، خو په مجموعي توګه تشدد کې کمی راغلی.
عراق کې د امریکا لخوا په هوایی بمباری کې یو استرالیایی مشکوک تن وژل شوی دی. ویل کېږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله. تېره اونۍ استرالیایي ستر جنرال خبریالانو ته ویلي دي نیل پرکاش چې د میلبورن ښار سره تعلق درلودو په موصل کې ووژل شو. ستر جنرال زیاته کړه چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډې د ویډیوګانې جاره کولو کې او په استرالیا کې ځینو ترهګرو د سیسو کې هم لاس درلودو. او د جنرال په وینا پرکاش په امریکا کې هم د بې نومه حملو لپاره داعش غړي تشویقوله.
د ترکیې وزیر اعظم د ملک دننه سیاست کې د اختلافونو وروسته د میډیا رپورټونو تر مخه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي. واکمن اې کې پارټي به د مې په 28 نیټه د پارټي یو مهم غونډه کوي او ځای میډیا وای وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلی هغه به د پارټي د مشرۍ لپاره نامزدګۍ ته نه ودرېږي. دا هم امکان دی ترکی کې د خپل وخت نه وړاندې انتخابات وشي. صدر رجب طیب اردوان او وزیر اعظم احمد داوتوګلو د شورو په ورځ نه وخت ملاقات کړو، خو په اختلافونو ختمولو کې ناکام شوي دي. داوتوګلو د اردوان د ځینې تګلارو مرسته نه کوي چې پکې هغه آئینی بدلون شامل دی چې د هیواد صدر ته تر ټولو زیات واک اختیار ورکړی شي.
سرچینی وایي په سومالیا کې د داعش ډلې غوښتونکي یا پالونکي شمېره نوره هم زیاته شوې ده. ویل کېږي دوی ته پوځي او مالي مرستې د یمن نه ترلاسه کېږي. آبدي حسن حسین د سومالیا کې د پی آی استخباراتو پخوانی مشر ویلي کله چې تیر کال اکتوبر کې سومالیا کې داعش ډله پیدا شول، نو یوازې تر د 20 پورې غړي یې درلودله، خو تیر کال راهسې د دغې ډلې د تربیه کول او دا مهال د وسلوالو شمېره یې 150 پورې رسېدلې ده. هغه ویلي داعش ډلې د سومالیا څنګه ګروپ یا ډلې هرکلی کړی دی او د یمن په مرسته د جنگ وسلې موټران اخیستل، ټرینران لیګل او د مالی مرستې کول هم دوام لري.
په داسې حال چې د امریکایي ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډونالد ترامپ د خپل پارټۍ لخوا صدارت ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی، نوموړي د مرستیال صدر څوکۍ لپاره لټون شروع کړی دی. ډونالد ترامپ چې وړاندې په کومه حکومتي یا منتخب څوکۍ نه دی پاتې شوی، د تیر شروع پر ځولي هغه د یو داسې تن لټون کوي چې د مرستیال صدارت لپاره سیاسي تجربه لري.
د اسرائیل لخوا یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ غزه کې د حماس په ځینو سیمو هوایي بمباري شوې دي. پوځ ویلي دي د دغو هوایي عملیاتو نه وروسته د فلسطین او اسرائیل په سرحد بیا اندېښنې راپورته شوې دي. اسرائیل پوځ ویلي دوی حماس کې څلور داسې ودانۍ په نښه کړې وې چېرته چې د ترهګري فعالیتونه ترسره کېدل او د دغو ګولهبارۍ پخلی یې هم کړی دی. خو حماس، فلسطین وسلهواله ډله او اسلامي جهاد ډلې اسرائیل ځواکونو ته ګواښ کړی چې د دې پر ضد سخت عملي ګامونه واخلي. د اسرائیل د پوځ ویان ویلي حماس داسې تونل جوړولو کې بوخت دی چې د غزه نه د اسرائیل خاورې ته تیر شي او هلته په اسرائیلي پوځ حمله وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو زمونږ سره اوسې په دې پروګرام کې به یو شمیر ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ وروستی تاو تریخوالی، د طالبانو سره خبرې اترې، په دې باندې رپورټ لرو. اپوزیشن مشران د پاناما پیپرز په حق باندې نواز شریف ته مشوره ورکوي، دا به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر ته د پانسۍ سزا باندې هم زمونږ سره رپورټ شته. په شام کې د روس او د امریکې په مرسته چې کومه ډزبندي په الپو ښار کې په ارزي توګه باندې شوې ده، په دې به هم موږ تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. او د دینه علاوه په ابټاباد کې چې د یو هلک او یو جنۍ په تختیدو کې په مرسته باندې تورنې یوې جنۍ ته د جرګې لخوا کومه سزا ورکړل شوې وه او هغه سوځولی شوې، په دې هم رپورټ لرو. او د ډونالډ ټرمپ اولنۍ سل میاشتې به په دفتر کې سوي، د هغه به خارجه تګلاره سوي، په ملک کې دننه به د هغه څه تګلاره وي، په دې به هم موږ تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. او د دې پروګرام وروسته به تاسو د بل اډیو ریډیو پروګرام کې مشاعره اورئ زموږ د همکار رحمان بنیری سره، دا هم اوریدل مه هیروئ. خو راځو د اولنۍ رپورټ اړخته. د پاکستان د منصوبه بندی او پرمختیا مرکزی وزیر احسن اقبال نن په پیښور کې یو سیمینار ته ویلی دی چې د پاک چین اقتصادي منصوبې غربي برخه باندې به ټولې چې کومې منصوبې دي هغه به پوره کوي، او دا چې د غلارې بغیر د عربونو ډالر منصوبه ممکن نه ده. خو هم په دغه غونډه کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود ته د بلنې ورکولو باوجود هغه ته د وینا کولو اجازت نه دی ورکړل شوی. یو تفصیلي رپورټ پی د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
خو سیمینار ته یو اړخیزه خبرې صرف د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وکړي، او خپل تقریر کې د هغه ټول تورونه رد کړل چې ګینې راهداري کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره زیاتې کیږي. نوموړی وایي د اقتصادي راهدارۍ په جوړېدو به تر ټولو لویه ګټه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته رسیږي، او په جغرافیایي توګه ممکنه نه ده چې دا علاقې د نظر انداز کړی شي. د غرض په وفاقي حکومت چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو او سیاسي ګوندونو کوم اعتراضات کړي دي چې وفاق دې سره دې لړ کې زیاتې کوي، احسن اقبال د یو یو ذکر وکړو او وی ویل دې کې هیڅ حقیقت نشته. خو بلخوا پونتون د وړاندې نه اعلان کړو چې دا به سیاسي جلسه نه بلکې معلوماتي پروګرام وی، او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسجد ته هم د وینا بلنه ورکړې وه. خو کله چې نو موړې پونتون ته راغلو نو انتظامی ورته ول چې د سیمینار کې وینا نشي کولای، او ډاکټر سید د واپس لو په وخت ډیو رادیو او ټي وی سره خپل خبرو کې ویل کما ته د وینا اجازه نه ونه بیا راغختم. ولی
مرتي چې کوم خبره نشو کولای نو تاسو صرف په حال کې ورته وې، ځکه چې دومره خلک خبر دي چې موږ روان یو، نو داسې په بیا خو موږ غیر حاضر شو، ډیبیټ خو بیا ونه شو. ډیبیټ خو که ته کول غواړې نو دواړه اړخونه واوره، او زه څه سیاسي خبرې خو نه کوم. که زما یوه خبره هم سیاسي وه نو زما پوزه پرې کړي، زه به صرف د کریډور په حواله سره حقیقتونه ښیم.
د پونتون د انتظامیه په دې عمل نه یوازې استادان بلکې شاګردان هم خفخ کاریدل، او دوی ویل خکاری داسې چې انتظامیه په خپل خو خدا فیصله نه وکړي بلکې د وفاقي وزیر په هدایت دی ته اړ شوی دی. لکه هم د پیښور پونتون یو استاد پروفیسور ډاکټر نثار احمد چې د لړکی وای
چې کوم د دې منتظمینو پروګرام هغه چې کوم طریقه باندې یو ویو پاتې کړه او دویم ویو چې هغه کل کړه مړ کړه، د دې مطلب د چې اسلامي کلت چې د خپل علمی سطح د لیول ته ورزول دا چې په یو علمی ډیبیټ باندې هغه دانش برداشت کول چې پای باندې دویم اپینین ورول شي په دې عمل باندې ز د دې ادارې باندې ز خپل د دې سټوډنټ پاتې شم ز افسوس کوم او د دې انتظامی دا کارکردګي چې دا کار چې کوم دی د دې مزمت کوم
او وايي باید وفاقي حکومت هم د مخالف رائے او ردو زغم پیدا کی او منطقي جواب وایي سرګند د دې د خیبر پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې تحفظات لري د لړکی سوزل ټول ګوندیس کانفرنسونه کړي دي او د سملې نه قراردادونه هم منزور شوي دي خو دا غي باوجود هم تر دې دمه د وفاقي حکومت نه دې پروژې کې مطمئن نه دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه دوام لري تاسو دغه راپور چې د مدثر شاه ووریدلو چې د چین او پاکستان ترمنځ د غربي اقتصادي لارې په حق لو او په همدې اکل باندې یو بل راپور هم لرو چې په سی پیک باندې یا د چین او پاکستان ترمنځ د غربي اقتصادي لارې باندې سیاسي پوهان سوای سیړونکو سوای هغه سیاسي غړي چې په دې لارې تللی دي هغه سوای د دې لارې په حق له دغه ټول تفصیل تاسو وړاندې کوي عدنان بیٹنه په دې ریپورت کې
د سینټ سی پیک سټینډی کمیټې مشر سینیټر داود اچکزی په مشرۍ 15 کسیزه د لارې جایزه اخستو وروسته ویلي حکومت په دې لارې تر دې وخته پورې څه عملی کار نه دی شروع کړی د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف سږ کال جنوري میاشت کې ټول ګوندیز غونډې پر مهال ویلي و غربي لارې د دوی لومړنۍ ترجیح ده او د خبرې ضمانت هم ورکړی وو د سینټ سی پیک سټینډی کمیټې مشر او عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر داود اچکزی ټی رادیو ته وویل د دغې لارې جایزه اخستو وروسته دوی ته د سی پیک منصوبې څه شی په نظر نغلل هغه ویل په دې منصوبه تر دې وخت پورې وزیر اعظم څه عملی کار نه دی شروع کړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وویل وزیر اعظم لخوا د راداري منظوري هم نه دا ورکړې شوې هغه زیاته کړه وزیر اعظم په دې خبره پښتون اولس دوکه کوي د پیپلز ګوند سینیټر روزی خان کاکړ وویل د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف بد نیته ده او غواړي د پاک چینه راداري ټوله ترقی په پنجاب صوبه کې وشي کارپوه ډاکټر سیدالب محسود چې اولسی تحریک د لارې د سی پی غربي لارې په حق لزیات کار کړی خپل نظر چې دا سره سره شریک کړی
دا به داسې واخلو چې دې کاریډور نه راکړي د مطلب دا چې دې دهشتګردي نه ختمي چدی په پنجاب کې د دهشتګرد مراکز نروانوي د مطلب دا دی چې دغه لوبه نه بندوي
اخو ته خبر پښتونخوا صوبه حکومت هم په مرکز نیوکه کوي او وایي وړکو صوبو ته حق نو ورکول کیږي د نواز حکومت وایي په منصوبه کې چا سره هم زیاته نه کوي او ټول صوبو ته یو شن حق ورکړل کیږي یړ دی ویری پاک سینا اقتصادي راداري زړه لاره د ډېر اسماعیل خان لاره و چې پکشي صنعتي زون ریلوی ټریک او فایبر اپټیک په شمول یو شمیر نورې غټي منصوبې شاملې وي خو دغه منصوبه پنجاب ویتا بدل کړی شوی دا عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه غواګی سا او رازو یو بل راپور ولوري ته چې پاکستان کې د قومي سملې د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه ویلی دی چې د هیواد وزیر اعظم ته یو خط لیکلی هغه کې ویلی دی ورته چې د پاناما لیکس په حق لا د مسله د پارلمان ته وړاندې کی او خغلی خورشید شاه وزیر اعظم ته د مخالفه ګوندونو لخوا د کار چوکاټ په حق لا هم خبرتاري ورکړې ده په دې حق لا یو راپور لرو چې اورنګزیب خان د سیمینار لګلې ده تاسو ته وړاندې کوو
من مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي دي چې دې تکلار کې داسې یو خبر هم شامل نه ده چې حکومت پرې عمل نشي کولی. او وزیر اعظم ته د خط لیکلو مقصد هم دا دی چې چرته سبا حکومت دینه انکاري نشي چې دوی په دې تکلار خبر نه وو، او دا تکلار د نورو سیاسي ګوندونو سره په اتفاق جوړ کړی شوې ده، او په دې کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه نه ده شوې. او وزیر اعظم ته پکار دی پارلیمان ته راشي او په دې حق له پارلیمان په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا پارلیمان د 10 کروڑ خلکو نماینده دی.
پرائم منسٹر کو بھی موقع فراہم کیا ہے کہ آپ بھی آ کے اپنے تفصیل آ کے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی ترجمان ہے.
دوی وی د وزیر اعظم د استعفی غوښتنه نه ده شوې او جګړه نه غواړو، بلکې د مسلې حل غواړو، او وزیر اعظم ته دا موقع ورکوو پارلیمان کې د دې وضاحت وکړي. پاکستان پیپلز ګوند په شمول نه سیاسي ګوندونو په نامه لیکس د پلټنو لپاره د جوړیدونکو عدالتي کمیشن لپاره 15 ضابطه کار په اتفاق منظور کړی دی، خو په دې کې د وزیر اعظم د استعفی خبره شامل نه ده. البته په دې کې په 3 میاشتو کې وزیر اعظم او د دوی فامیل د احتساب غوښتنه شوې ده. دغه شان په پاناما لیکس کې د چا نامې راغلي دي، د هغوی احتساب غوښتنه هم شوې ده، او د دې لپاره د 1 کال وخت ورکړی شوی دی. د تګلارې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف کال 1915 نه تر اوسه پورې د خپلو اساسو تفصیل به هم ورکوي، او په دوی چې کوم تورونه لګیدلی دي د هغوی وضاحت به هم کوي. خو تېره ورځ حکومت د تګلار رد کړی وه، او ویلي وو چې د نهکاره د اپوزیشن یوازې وزیر اعظم په نښه کوي. په نامه لیکس کې د خبرې چې وزیر اعظم زامن آفشور کمپنیانو ملکیت لري موجوده حکومت د سخت فشار سره مخ کړی دی، او د وخت په وزیر اعظم ټولو نه زیات دا تنقید روان دی چې دوی بار ملکي سرمایه کارو ته پاکستان کې د سرمایه کاري بلنې ورکوي، خو خپل اولاد یې دا پاکستان پر ځای نور هیوادونو کې سرمایه کاری کوي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو زموږ سره اوسېږي. یو شمېر رپورټونه او مرکې به تاسو په دې پروګرام کې اورئ. د امریکې لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي جهازونو کې د مالی مرستو ورکولو نه انکار، وروسته پاکستان سره آپشنس یا لارې سری. په دې هم به تاسو ته موږ رپورټ وړاندې کوو. ایبټ آباد ښار کې یوه جنۍ سوځبلې شوې ده چې د یو هلک او د جنۍ په تختولو کې په د کور نه په تختیدو کې په مرسته باندې دا تور نکلی شوې ده. دا فیصله جرګې کړې ده. په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د جماعت اسلامي په بنگلاديش کې یو مشر ته د 500 په سزا هم زموږ سره رپورټ شته دی. او د دې پروګرام د ختمېدو وروسته به تاسو د ریډیو ریډیو پروګرام نن اوري مشاعره زموږ د همکار رحمان بنوري سره. خو اوس راځو. پاکستان وای دوی تمه لري چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې بیرته پرځای شي. دا خبرې په داسې حال باندې پاکستانی چارواکو کړي دي چې د افغان طالبانو یو درې کسیزه پلاوی 13 هفته د پاکستانی چارواکو سره په پاکستان کې لیدل کتل کړو. رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د انګریزی جبیر وسپانه ډان په خپل یو خبر کې د نامعلوم پاکستانی چارواکي د خولې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلي د افغان طالبانو استادو خپل خبرو کې د دولت سره بيخي د مذاکراتو نه انکار نه وکړي، او طالبان په افغانستان کې د جوړیدونکو چاپیریال جاج اخلي. ښکارا دی چې 13 هفته قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی او مولا عباس باندې ګډ یو پلاوی د پاکستان دورا کړی وو، او د خپل سفر دوران یې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کات کړی وو. ورسپانه د پاکستانی چارواکي د قول ادا هم لیکي چې د طالبانو د مستقبل تګلارې د افغانستان په جنگي صورتحال او د امن مذاکراتو په حق له د افغان دولت په دریز باندې اړه لري، او دغه چارواکي زیاتوي کچره افغانستان کې وربند اوشي او افغان دولت د خبرو په حواله خپل پوزیشن سرګن کړي نو طالبان دوباره د خبرو میستا راتلی شي. د غرنګ د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار خاغلی سرتاج عزیز هم 13 ورځ د امن خبرو بیا پیل کېدو امید سرګند کړي وو، او ویلیو چې د طالبانو لخوا د کوملوي عملیاتو نه پیل کېدل دا امید ورکوي چې دغه ولاړې خبرې ډېر زر بحال کی دیشی۔
تو اگر یہی صورتحال کچھ ایسا رہی تو مجھے امید ہے کہ شروع ہو سکتے ہیں ڈائیلاگ۔
دی وائی دا طالبان لخوا دا پسرلی دا بریدونو اعلان شوی دے، خو حقوی لا تر اوسا پورے پا کم لوی عملیاتو لاس ہم ندے پورے کڑے، او کدا غز مکنی صورتحال مستحکم پاتی کی گی نو تم لری چی خبر با یو وارے بیا پیل شی۔ دا افغان چارو ماہر او سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زید دا پاکستانی چارواکو دا افغان امن عمل دا بیا پیل کے دو دا خوشبینے لوے علت دا افغان طالبانو پاکستان تا روستے سفر بلی خو زیاتوی۔
نو دا خبر ہے چی سو پوری چی دا سی سو اقدامات نہیں شوی چی او خم ماحول جوڑ شی او یا ڈز بندی ہو شی یا ڈز بندی کی نکی گی دا سی غٹ غٹ بریدونی نکی گی یو بل خلاف تورونا نلگی دا غا دا میڈیا دلارے کم تورون لگی دے ماندے و بندیز لگی نو بیا با ما پا خیال ماندے سنگا سا حالات خکی گی۔
افغان طالبانو روان کال دا مارش پمیاش کے دا سلور حیوادونو دا مصالحتی ڈلی لخوا دا امن عمل برخی جوڑے دونا انکار کڑے بو، او دا حقی را پا دے خوا تسلسل سرا دا افغان دولت او بحر ملکی زواکونو پا زد بریدونا کوی، خود کابل بریدون روستو افغان دولت هم د مفاهمت په حواله خپل دریس کې د سختې راوستلو پترس کې پاکستان څخه په خپل خوره موجود افغان طالبانو او د هغوی د پټو جالو پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې وه، او نامتو صحافي طاهر خان وای چې افغان دولت هم غوښتل چې د طالبانو سره امن خبرې د هغوی د پسرلي عملیاتو د پیل کېدو نه وړاندې شروع شي۔
افغانستان غوښتل دا خبرې شروع شي، طالبان پسرلي عملیات دا اعلان نه کیږي، لیکن دا کارونه شوي دي، نو حالات اوس سم نه دي، لیکن ډېر زر بتا سو وره چې طالبان هم د خبرو مست راغله۔
پاکستانی چارواکي دا هم وای چې افغانستان پاکستان امریکي او چین باندې مشتمل د سلور اړخیزه مصالحتي ډلې د راتلونکي غونډې د پاره هم سلا مشورې روانې دي، او وای دا غونډه هغه وخت کې دي شي چې کله د افغانستان امن عمل د اړخ ٹاکنا اوشی۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو رضر روخی جی نپکتو ویلو نبا دیر خلق من کروخی جی۔
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی۔
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلق من کر وخیږي۔
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي۔
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي۔
خبری خبرونه لا دوام لري، او سوشل بو کې بر ازو تاسو ته تازه او مهم خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو، خو زموږ سره اوسئ۔ خود خبری خبرونه نو وروسته تاسو نن با مشاعره اوري د رحمان بونيري سره، او دغه مشاعره نه تاسو کولی شئ چې خوند واخلي، ګډون هم پکې کولی شئ۔ د ټلیفون شمیرې دي 00120220150403، از مون سره اوسئ، مونږ بس په څو شیبو کې راځو تاسو ته خبرونه وړاندې کوو۔
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدون کو د ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام
نن د پنځم به ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې ته نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن کې د ورځې یو لسمی بجې دي یو ځل بیا ستاسو په مرګ ورځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال پیښور کې یو سیمینار ته ویلي د پاکستان اقتصادي منصوبې غربي برخه باندې با ټوله منصوبې پوره کوي او ویلي د غلارې بغیر د عربونو ډالر منصوبه ممکن نه ده
په بنگلہ دیش کې د جنگي جرمونو په تور سزاوار د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمن نه د نتی زندي کول خواز د هیواد ستر عدالت رد کړي دي یو حکومتي وکیل وايي خوشاله ده چې د کلونو په کې تیر شول خو اخر به مجرم په دار وخی ګول شي
او عراق کې په امریکایي بمباری کې د داعش لپاره تنداری تربیه کوونکی یو استرالیوي تن وجل شوی دی اخوا امریکا او روس د شامل په خار کې د ډزبندۍ عارضي تلون ته رسیدلی د امریکای خارجه چارو ویان مارک ټونر د شام په حکومت غږ کړی دی چې د ډزبندۍ احترام وکړي
So what we want to see is them to comply, the regime to comply with the cessation of hostilities, which only applies to those who have signed up to the cessation of hostilities.
سرتي کې تاسو اوریدل وزغک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې غربي برخه باندې با ټوله وادي پوره کوي او په دې به د پلان تر مخه کار سرته رسوي د خیبر پختونخوا سرخار پیښور اسلامیا کالج یونیورسيټي د انتظام لاندې شبي سیمینار ته د وینا په وخت احسن اقبال هغه تورونه رد کړي چې د خیبر پختونخوا بلوچستان سره مرکز په دغه منصوبه کې ګینی زیاتې کوي خو په دغه سیمینار کې د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود ته د بلنې ورکولو باوجود نوموړي ته د وینا کولو اجازه نه ورکړل شوې هغه ویلي سیمینار ته یې کومې سیاسي خبرې نه کولې بلکې دغه اقتصادي منصوبې په اړه راغلو خلکو ته حقیقتونه وړاندې کول غوښتل سید عالم محسود ویلي حکومت چې د پاکستان منصوبې کوم غربي سړک خبره کوي هغه په حقیقت کې مرکزی سړک دی
پاکستان کې د نېشنل اسمبلی د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما لیکس په حق له پخت کې لیکلي چې دا مسله د پارلمان ته زر تر زره وړاندې کړي بلې لوري ته سرچینې وایي چې د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد سیمه کې یوه جنۍ په کوڅو کې د راخکل کېدو وژلو وروسته د هغې مړی سوځول شوی دی د پولیسو په وینا دغه جنۍ له دې امله وژل شوې ده چې هغې په شکمنه توګه د یوې بلې مېرمنې د خپل کور څخه تېښته کې مرسته کړې وه
پاکستان وای دی به د روسیا چین نا جدید جنگی جهازونه اخلي کچر امریکای ورته د اف 16 جنگی جهازونه په خرڅ کې مالی مرسته ورنکړي یبه نړیواله خبری ادارې فینانشل ټایم په یو رپورت کې ویلي د پاکستان هوایي ځواکونه د روس جنگی جهاز اس یو 35 او د چین په رادار نراتلونکو جی 10 او جی 20 جهازونه په اخستو غبر کوي
اخو د بنگلاديش ستر عدالت د پنځشنبه په ورځ د جماعت اسلامي ډلې مشر متی الله رحمان نظامی د مرګ سزا قائمه ساتلې ده د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه کړې و چې د دې د مرګ سزا نه ورکول کیږي خو د عدالت لخوا د دغه اپیل رد شوې ده
امریکا او روس ته شامل په خار کې د ډزبندې تړون ته رسیدلې دي چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل د میاشتې راهسې سخت جنگ کې د 200 او اتیاو نه زیات کسان وژل شوې دي د شام حکومت وایي دی به علي په خار کې شبي ډزبندې احترام کوي خو ویلي دغه تړون صرف د 2 ورځو لپاره دی
عراق کې د امریکا لخوا په هوایی بمباری کې یو استرالیایی مشکوک تن وژل شوی دی ویل کېږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله تېره اونۍ استرالیایي ستر جنرال جورج خبریالانو ته ویلي دي نیل پرکاش چې د میلبورن ښار سره تعلق درلودو په موصل کې ووژل شو ستر جنرال زیاته کړې ده چې پرکاش په فعاله توګه د ترهګرو ګمارلو کې او د داعش لخوا د پروپاګنډې ویډیوګانې جاري کولو کې په استرالیا کې ځینو ترهګرو دسیسو کې هم لاس درلودو
د ترکی وزیر اعظم د ملک دننه سیاست کې د اختلافونو وروسته د میډیا ریپورټونو تر مخه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکوي. واکمن پی کی پارټي باید مې په 28 نیټه د خپل ګوند یو مهمه غونډه کوي او ځای میډیا بای وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي هغه به د پارټي د مشرۍ لپاره نامزدګۍ ته بیا نه ودرېږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي مشر ته د پانسۍ په حق له هم رپورټ لرو. په شام کې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د ځبندې په سر هم رپورټ لرو. او د دې پروګرام وروسته به تاسو په بلډ بر ریډیو پروګرام کې نن مشاعره زمونږ د همکار رحمان بونیری سره اوري. خو اوس چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې کومې مهمې مقالې لیکل شوې دي، دې ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړي.
نن د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوار د ډونالد ټرمپ او د ده د سیاسي خیالاتو او منصوبو په باب له یو تفصیلي ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته ټرمپ او د امریکای د قیادت یا مشرتابه مستقبل. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکای په صدارتي انتخابي مهم کې د ډونالد ټرمپ راپورته کېدل تر اوسه پورې یو ګپ ګڼل کېدو، خو اوس هر کله چې ډونالد ټرمپ د خپل ریپبلیکن پارټۍ د صدارتي امیدوارۍ حتمی نامزدګي ترلاسه کول یقیني کړی ده، نو اوس د امیدواری د غب خبره پاتې نه ده. اخبار لیکي چې نن ورځ حالات د ریپبلیکن پارټۍ امریکای او د دنیا د پاره د انتهایی فکر او پریشانه حالات دي، ځکه چې ډونالد ټرمپ د شخصیت، قابلیت، پوهې او د تجربې لحاظ سره د امریکای د صدارتي منصب قابل نه دی. ډونالد ټرمپ خپل ټول انتخابي مهم کې خپل تقریرونو کې بهر نه راغلو خلکو او خزونه د کرکې او نفرت کولو د خپل خوې سرګندونه کړی ده. د خلکو ته خپل تقریرونو کې دا هم ثابته کړی ده چې دی په هر چا شک او ګمانونه کوي او هر څوک ورته بو بلاخکاری. فاینانشل ټایمز لیکي چې د ریپبلیکن پارټۍ دوه پخوانو امیدوارانو میټ رامنی او جان مکین په صفاټکو کې د ډونالد ټرمپ مخالفت کړی دی. مضمون زیاتی دا ډیر د افسوس مقام دی چې د ابراهام لینکن او د ډوایټ آیزنهاور غوندې د عظیمو امریکانو صدرانو پارټي وا د صدارت د پاره د ټرمپ په شان یو خوشامد پسند او خود پسند بنیادم خپل امیدوار نامزد کړي. ریپبلیکن پارټۍ ټرمپ له د خپل نامزدګۍ په ورکولو یقینا چې د خپل زوال تخم کرلې دی. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې د ډونالد ټرمپ د انتخابي مهم تر دې دمه پورې کامیابی د امریکای د ووټرانو په باب له هم ډیر پریشانه تپوسونه راولاړ کړي دي. ډونالد ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د کچپی که حرکتونو سره سره ناروا او بیسړیتوبه پالیسی بیانونه ورکړي دي چې مکسیکو ته د دیوال وهلو او په امریکا د مسلمانانو د بندولو خبرې هم پکې شامل دي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دی چې ډونالد ټرمپ د امریکای د بیا یو عظیم ملک جوړولو خبره کوي، خو په حقیقت کې به ټرمپ که صدر شو نو دی به د امریکای د عالمی قیادت، حیثیت او آزاد بین الاقوامي نظام ته سخت نقصان ورسوي، کم چې په یو مضبوطه امریکا اړه لري. ډونالد ټرمپ خپل تقریرونو کې د جاپان، سویلی کوریا او د یورپی یونین غوندې د امریکای د نږدې اتحادیانو ډیر سپکاوی کوي. د امریکای د عالمی اتحادونو سخت مخالف دی او تجارتی او کاروباری معاملو کې سخت ایرسی دی او په هر څه کې خپل فائدہ لټای. خو د امریکای په سرکاري محکمو کې ناس د ډونالد ټرمپ رستیالان وایي چې ډونالد ټرمپ ته د خپل تقریرونو پر وړاندې کې قتل نه دی پکار. اصلي ټرمپ یو ډیر هوښیار کاروباری شخصیت دی او کله صدر شو نو د صدارت دور به ډیر سودمن او د خوشحالو دور وي. خو په تیرو څو میاشتو کې چې ډونالد ټرمپ خپلو تقریرونو کې سویلی دي، دا په اسانه د هیرولو نه دي او خلک دا ګڼي چې د دنیا د ټولو نه په طاقتور سیاسي منصب د ډونالد ټرمپ ناشته به د لوی تباهۍ سبب وي.
قدر من اوریدونکو زو یو بل ریپورت ولورته. خو د دې تر مخه چې د راپور ولورته لاړ شو، تاسو ته بیا هم یادونه وکړو چې نن مشاعره به وي او د رحمان بونيري صاحب سره به تاسو دغه مشایره اوري او خوان پتري اخلي. رازو د راپور لور ته چې د بنگلاديش ستر عدالت د پنځمې پورز د جماعت اسلامي دلی مشر متیو رحمان نظامی د مرکز زه قائم ساتل ده. د دې سربېره چې نوموړي د عدالت نه د غوښتنه وکړه چې د مرکز زادي نه ورکول کیږي ورته او اپیل کړي وو خو د عدالت لخوا د اپیل رد شوه دي. نظامی د قتل عام او نورو ترهګرو پیښو په سزا نیول شوی وو او د حکومت لخوا د ډیری مودې راهیسې په بند کې پروت دی. په دې هکله نور تفصیل لري تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی په خپل رپورټ کې.
د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي د مشر متیو الرحمن نظامی د پانسی په خلاف اپیل رد کړی دی. د اپیل رد کېدو وروسته د څه وخت هم د څه وخت هم پانسی کېدلی شي. د جرمونو د نړیوال ټریبیونل وکیلا تورین افروز وای د ډیر وخت اخست دی.
As a prosecutor, I'm very happy that finally this case, which has been the longest...
د یو سرکاري وکیل په توګه زه ډیر خوشاله یم چې دا اوږده مقدمه نن نتیجې ته رسیدلې ده. مونږ ډیر خوشاله یو چې اپلیټ ډیویژن د هاغلی متیو الرحمن نظامی د مرګ سزا په خپل ځای ساتلې ده. د دې خبرې ډیر وخت وشو، 15 کاله تیر شو، خو اخره کې رښتیا وګټله. د جماعت اسلامي مشر متیو الرحمن نظامی کال 1991 کې د ازادۍ د جنگ په وخت د جنگي جرمونو په تور کې ککړ بلل شوی وو. دته د لوی بشر وژنې، جنسي تیری او د پوهاندو د وژنې په سازشونو کې سزا شوی وو. سرکاري وکیلان دا وکوي چې د پاکستان پلاوه ملیشا ډلې البدر جوړولو ذمہوار دی. دغه ډلې د جګړې په وخت لیکوالان، ډاکټران، صحافیان وژلي وو. د دفاع وکیل خاندیکر محبوب حسین وای راتلونکي نسلونه بعد د فیصله د صحیح او غلط اندازه کوي. څنګه چې سپریم کورټ هغه قانون او د دې قانون د لارې مقدمه کتلې ده او خپل فیصله یې اورولې ده، زه په دې نه ویل غواړم. زه به دا ووایم چې راتلونکي نسلونه به د دې قانون او د دې د صحیح استعمال اندازه لګوي. کېدل شي دوی دا قانون او د دې قانون د لاندې دا مقدمه غلطه وبلي. د مقدمه په وخت د عدالت بهر خلکو هغلی نظامی ته د پانسی سزا بحال ساتلو باندې خوشحالي څرګنده کړي. د عدالت د فیصلې په وخت او بیا وروسته د حالاتو لپاره د حکومت کوټلي حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د حقونو نړیوالې ادارې وای دا مقدمه په نړیوال اصولو پوره نه وه.
تاسو دیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا
وایس اف امریکا دیو ریډیو
اوس تاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګرانو اردوونکو مونږ تاسو ته څنګه چې وخت په خو ویلې، نن به تاسو په بل ډیبر ریډیو پروګرام کې مشایره زموږ د همکار رحمان بونیری سره اوریدلې مهیروي. او اوس راځو یو رپورت اړخته. امریکا او روس ته شام علي پوخار کې د ډزبندۍ تړون تر رسیدلې دي. د غلطه د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اپریل د میاشتې راهیسې سخت جنگ کې د 250 زیات کسان وژل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب ساده منګه همکارا ماوش جلیل بلاندې کوي.
د امریکا او روس لخوا فشار روستو د شام حلب خار کې شامی حکومت او یاغي ډلو د اته سلوخ ساتلو لپاره د ارزي دز بندې اعلان کړی دی. دین وړاندې د تیر نه او شورو منځنی شپې د خار کې یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ سختې جګړې کې ګڼ شمیر خلک وژل شو دي. د شامی عسکرو وینا ده چې دا دز بندی به د زیارت دروځي د ځای وخت مطابق یو بجې شروع کیږي او اته سلوخ سات پورې به برقراره وي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری د دې معاهده ستاینه کړې ده او ویل دي چې مونږ ته ملرو چې د ډزبندې سره به په حلب کې جاری جګړه په مکمل توګه ختم شي. د نوران د شام کې د انساني حقوقو څارنه کوونکي یو تنظیم ویلی وو چې د تیر نه ماخام یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمې اړخ ته پیش قدمي وکړه، خو د شروع سحر هغوی په شاو تمبولې شو. تنظیم تر مخه دا په تیر یو کال کې شوې تر ټولو بدترینه جګړه وه. تیر دو ہفتوں کے حلب کے شب سختی جگڑے کے 300 پورے خلق وجلی شبی دی شام کے امریکہ اور روس پر منزگر توب دا فروری آخر کے دا ڈز بندے معاہدہ شبی با کمہ چی اس ختم دو تنیز دیدا دا سے اندیخنی ہمشتا چی دا شام حکومت با دے معاہدے کے برخ ناغستون کی ڈلی پنخہ کوی امریکائی چاروا کو ویلی دی چی دا ڈز بندے معاہدہ عملی کے دو روس تو ہم پا علیپو کے دا جگڑے رپورٹ نراغلی دی خو پا مجموعی توگا تشدد کچے کے کمی راغلی دی د تیر نه پرول د یاغیانو یو اتحاد د حلب خار غربي برخه اڑخت پیش قدمی کړي وا ټولش په دوانو خو لخوا بمباری کړه او د شروع پرزم جګړه جاری وا د بشری حقوقو تنظیمونو تر مخه د ډزبندې موده ختمې دورستو حکومتي جنگی جازونو د دمشق په مضافاتو کې د یاغیانو کنټرول لاندې سیمو باندې خو او شا شل هوای بریدونه تر سره کړي دي د شروع پرز د امریکای خارجه وزارت اعلان کړي چې ډزبندی غزولو لپاره روس سره اتفاق شوه دي النصرہ او القاعدہ ترہگر ڈلے با ڈز بندے کے شامل نوی شامی حکومت او اتحادی روس ویلی چی حلب کے صرف دا النصرہ ہدفون پنخ کی گی خو شام کے دا حزب اختلاف او امریکہ الزام دے چی پدی بریدونوں کے عام وگڑی ہم بے دریغ پنخ کولی کی گی
قدر من اوریدون کو تاسو دا مخکینه راپور اوریدو رزو سیو بل راپور ولوري ته چې استرالیا کې دا سیو فلم یا ډاکومنټری په شان یو فلم جوړ کړی دی چې هلته د کډوالو ستونزې ښکاره کوي او دا دومره سفر او دومره ستونزه په ځان ګالل او دا غینه وروسته استرالیا ته رسیدل او هلته بیا د کډوالو یا د ماجرینو یا د پناه غوښتونکو ژوند په څه حال دی هغه هم پکې ښکاره شوی دی او د دې ترڅنګ دا چې عراق کې د امریکا لخوا په هوایي بمباری کې یو استرالیایي مشکوک تن وژل شوی دی او ویل کیږي دغه تن د داعش وسلوالې ډلې لپاره ترهګر ګمارله دغه تن چې تاسو مو ویل چې استرالیایي او هلته یې داسې ویل کیږي چې پرکاش نومېده او په امریکا کې هم د حملو پلانونه درلودله په دې هکله تاسو ته یو تفصیلي رپورټ لري زمونږ همکار بختور شاه
چیسنګ ازایلم د دغه دستاویزي فلم نوم دی چې آسکر ایوارډ ګټونکې ایوا آرنر پکې د آسټرالیا هغه پالیسي په ډاګه کړې چې د سیاسي پناه غوښتونکو یا پناه غزینو د تمبولو لپاره عملی ده او ډیر خلک ترې ناخبره هم دي په دغه دستاویزي فلم کې خودل شوی چې آسټرالیا غیر قانوني پناه غزین د خپلې پولې نه بهر په پاپوا نیو ګینی او د ناورو په جزیرو کې په کیمپونو کې بندوي هر څه که د آسټرالیا د قانون مطابق پناه غزینو د پاره جوړ کیمپونو ته د میډیا او خبريالانو ورتل غیر قانوني دي خو میرمن ایوا آرنر چې په خپل د آسټرالیا د خود امریکای په لاس انجلس کې کار کوي وای په خیر را دی کړي و چې په دغه کیمپونو کې سروان دي خلکو ته ښکارا کړی
It's been said that we're committing torture, that we're breaking all of our obligations under the
refugee
convention.
او دا چې مونږه د پناهګزینو د نړیوال کنونشن خلاف ورزي کوو او زما په خیال د هغې یو وجه دا ده چې د استرالیا حکومت له تیرو 15 کالو دغه کار په پټه کوي یو خبریال یوې میډیا یو فلم جوړونکي ته اجازه نشته چې دغه کمپونو ته ورشي ما غوښتل چې د استرالیا اولس په دې خبر کړم چې د دوی د ټکس پیسې چرته ځي
د فلم جوړون کې میرمن آرنر چې په خپل د پولند نه د یو يهودي کډوال لور ده هیلمند ده چې د هغه د دې فلم سره بعد آسترالیا اولس د حکومت نه غوښتنه وکړي چې بهر ملکونو کې د کډوالو لپاره جوړ خپل کیمپونه بند کړي نو موړې وای دغه فلم چیسنګ ازایلم د هغه د ژوند یو ګران منسوبه و خو غوښتلې د پناګزینو سره د آسترالیا د حکومت دغه سلوک په ډاګه کړي
The camps are horrific. People live in abject poverty.
هغه کمپونه بوګنونکې دي. پناګوزین په زړو خیمو کې پراته دي. موږ په نړۍ کې داسې یوازې هوا دي چې ماشومان هم د نامعلومه وخت پورې په بند کې ساتو. په دغه کمپونو کې خزي، سړی او ماشومان دي. چې پکې د خزو او ماشومان سره جنسي زیاتی هم کیږي. ځکه زوایم دغه کمپونه بوګنونکې دي.
هر څه په دغه دستاویزي فلم کې میرمن ایوا آرنر د آسترالیا حکومت لخوا د غیر قانونه پناګوزینو سره په کمپونو کې د زور زیاتی یو بوګنون کې تصویر نړۍ ته خودلې ده. خو د استرالیا حکومتي چارواکي د دغه کیمپونو مرسته کوي او وای دغه سختې نور غیر قانونه پناګزین د استرالیا نه تمبوي او داسې د یو شمیر غیر قانوني پناګزینو ژوند بچ کیږي. څوک چې استرالیا کې د سیاسي پناه اخیستو لپاره خپل او د خپل کورنۍ ژوند په لوی خطر کې اچوي چې اکثره پکې په سمندر کې هم ډوب شي. استرالیا د غیر قانوني کډوالو لپاره د مانوس جزیره کې بندیخانه جوړې کړې دي. د پاپوا نیو ګینی وزیر اعظم پیټر او نیل وای تیره میاشت د پاپوا نیو ګینی سپریم کورټ دغه بندیخانه غیر قانوني ګرځولې او د بندولو اعلان یې کړی.
ڈیوا ریڈیو دا کہ واڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ده. قدر من اوریدونکو تاسو د دی ورجو ویډیوي راپورونه هم کولای شي چې وویني او د غټول راپورونه به د وی او ای دی وا په فیسبوک باندې هم پراته وي او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولای شي چې د تازه خبرونه او مهم موضوعات په د دی ورجو په ویب باندې هم اول ولې رازو د راپور ولوري ته وړاندې مهم تاسو ته ویل د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې چې کومه پیښه شوې چې یو جنې په کوڅو کې د راخکل کېدو وشلو وروسته د هغې مړې هم سوځول شوی وو او دغه کار یو پنځلس کسیز جرګې چې پرویز په نوم یو تن مشرې کولې هغه راغوښتې وه او د امبرین په نوم چې دغه نجلۍ وه د دې د وژنې امر یې ورکړی وو. په دې هکله تاسو ته نور تفصیل لري احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د پولیس چارواکو په وینا د ابتابات خواته د ګلیاتو سیمې مکول کلی 15 کلنه امبرین د وجلو وروستو سوځولو امر زئی جرګې کړي وو او په دغه وجل شوی جنای دا تور وو چې د خپلې مرګري سایما چې د کلینا د خپلې خوخي د واده د پاره تښتیدلې وو د هغې سره په تیښته کې کومک کړي وو. د ابتابات سرکل ډی ایس پی جمیل رحمان په وینا په دغه جرګه کې د زئی ناظم پرویز په شمول 15 ستنان شامل وو چې په دغو کې 43 د جرګې غړي نیول دي او د دوی پر ضد د ترهګرۍ د دفو د لاندې مقدمه درج کړي. نوموړي په وینا د دغه 43 تنانو سره سره د وجلې شوي جنای مورې هم نیول ده. په دې اړه نوموړي ډیوا ریډیو ته زیاته کړه
اس طرح کیا گیا ہے کہ لڑکی کو وہ لا کے ادھر ایک ویران گھر تھا اس نے اس کو سیڈیشن کی ہے پھر اس کو اسٹرینگولیٹ کیا ہے پھر بند کیا گاڑی میں بٹھایا ہے گاڑی جو ہے ادھر لوکل لڑکا ہے نصیر.
جمیل رحمان وای د دغه جنای پر ضد چې زئی جرګې د وجلو امر وکړو نو بیا د کور نه اوچا تکړه او یو خوشي ودانای کې ورته مزرې د ویانې ورکړې او هم په دغه حالت کې ورته خپي اچولو وروستو د دې مړې د یو سوزکی ډبې دننه وتړلو او دغه مړې سره د سوزکی ډبې وسوځولو. د ګلیاتو مکول کلی خلکوای په جرګه کې هغه تن خپل هم د غړي په هیڅ ناس وو چاچی دغه د کلی نه تښتیدلې جنای سایما په خپل سوزکی ډبې کې ابتابات ته رسولې وو او د هغې په تیښته کې کومک هم کړی وو. خو دغه تن نصیر چې زورور ګڼل کیږي نو د هغه په خپل خوخه جرګې د هغه د ګاډي دننه د وجلې شوی امبرین د مړی سوځولو پریکړه وکړه. د ډی ایس پی جمیل رحمان په وینا دغه د جرګې 43 تنانی نیول دي او د نورو د لټنې لپاره په سیمه کې چاپی هم روان دي.
دو اسمه جو کلپریټس هم به ان شاء الله او پروبلی آج شام کو یا کل صبح ہو جائیں گے اور یہ کیس ہم نے ای ٹی سی کو ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہوگا.
دیوای په دغه مقدمه کې دوه مهم ککړ تنان پټ شوی دي خو د هغوی د لټنې دپاره هم کاروایانې کوي او ډېر زر به یې ونیوي. د ده په وینا مقدمه د ترهګرۍ خصوصي عدالت ته اورونې دپاره سپارلې شوې ده او نیولې شوي تنان د 14 ورځو په ریمانډ د عدالت څخه خصوصي ټیم ته ورکړلې شوي دي. د مکول کلي ځایي اوسیدونکي وایي د امبرین کورنۍ ډېره کمزورې او پلار یې د بلوچستان په ګډاني سیمه کې مزدوري کوي چې د خپل لور د وجلو او سوځولو درې ورځې وروسته کلي ته را رسېدل دی. یاد دیوی دغه لومړی داسې پیښه ده چې یوه جینۍ یوازې په دې تور وجلې شوې چې د دویمې داسې جینۍ سره یې ملګرتیا وه چې هغه د خپلې خوښې د واده دپاره تښتېدلې او هم د دغه ملګرتیا په اساس یو ځایي جرګې امبرین ته سزا ورکړې ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ایبټ آباد.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
په کال 2015 کې زیمبابوي کې د بشري حقوقو د ټولو نه لویه مسله د حکومت لخوا د غیر ځانو پی ایف ډلو د غړو او د اولسي معاشرې د کارکنانو د تختولو، د گرفتارولو، په دوی د الون بلون تیرولو، د دوی د بیزتای کولو، په دوی د ویرو ترهو تیرولو، د فوز لخوا د قانون د خپل خوښې د استعمالولو، د عدلیې د نامناسبه استعمالولو او په اولسي ازادو د بندیزونو لګولو وه. دا ټول معلومات د دنیا په مختلفو ملکونو کې د بشري حقونو د حالت په باب له د امریکې د خارجه چارو د محکمې په تازه جاري شوي رپورټ کې لیک شوي دي. په ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې په زیمبابوي کې د بشري حقونو ډېرې نورې مسلې هم شته دي. د جیلونو حالت پکې ډېر خراب دی. حکومت د خلکو د جایدادونو نیو سلسله جاری ساتلې ده. د انتظامیه د سرکاري اثر رسوخ او عدلیه کې د مداخلت کولو او د حکومت لخوا د خلکو د ذاتي پردې د حقونو خلاف ورزي هغه شان کیږي. حکومت عام طور سره د مملکت د دفاعي اهلکارو یا د ځانو پی ایف د مرستیالانو د شر فساد کولو د حرکتونو په پلټنو کولو کې پاتې راغلی دی. سرکار د خلکو د بې دخل کولو په فارمونو او پټو، د کاروبار په ذاتي ځایونو او جایدادونو، د غیرقانونه ورننوتو او د بې ځایه جوړو دوکانونو او ودانو ړنګولو عملیات جاري ساتلي دي. د حکومت دننه بډې رشوتونه ښه ډاډه اخیستې کیږي. دین علاوه زیمبابوي کې د بشري حقونو په مسلو کې په ښځو د زور ظلم کېدو، په ماشومانو د تشدد کولو، د ښځو نارینو او د ماشومانو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د رسولو، په معذوره خلکو د زور ظلم کولو او کم شمېره مذهبي فرقو سره د فرق د سلوک کولو مسلې هم شاملې دي. حکومت د غیر سرکاري تنظیمونو یو شمېر غړي هم گرفتار کړي دي او په دوی زور ظلم کوي. حکومت هغه شان د مزدورانو په دستورو کې مداخلت کوي. حکومت د سرکاري فوزونو او د زانوف پی ایف د اغو مرستیالانو خلاف لنډ تنګ اقدامات کړي دي چې د بشري حقونو خلاف ورزی یې د لاسه شوي دي. خو د لویو خلکو د سزا نه د بچ پاتې کېدو مسله اوس هم په ځای موجوده ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان اف کیری خپله یو وینا کې ویلي دي چې د امریکې په شمول هر حکومت د بشري حقونو د حالت د ښه کولو جوګه دی. د دا خبره په ګوته کړله چې د کال 2015 د رپورټ مندرجات زموږ د دې لوز تازه کول دي چې د عالمی بشري حقونو تحفظ بکو او د حکومتونو د اولسي معاشرو احتساب ته د کینولو د امنناکو کوششونو به مرسته کو او دا چې د امن، ترقی، بشري حقونو او د جمهوریت د ودې دپاره به خپلو ملګرو سره کار جاري ساتو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
درمنو اوریدونکو د ډیورې جو خبري خبرونه هم پای ته ورسېدل. تاسو مو وړاندې یادونه کړې و چې نن مشاعره ده او تاسو ته به زموږ همکار رحمان بونری سي وړاندې کوي. دا مهال سټوډیو ته هم راغلي دي تاسو هم کولی شئ چې ګډون وکړئ په خبرونه کې او د دوی سره ملګری شئ. دغه خوندور مشاعره تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته ښه وخت پکې غواړم. ستړي مشئ او رحمان صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه تاسو.